پروگرام نیمه نړۍ پیلېږي. خو دا وخت د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر احضار کړی او په خیبر پښتونخوا کې د پرونی برید په تړاو یې سخت احتجاج ورته اورولی دی. د دې ایالت د ډیری اسماعیل خان په دراوند سیمه کې د پولیسو پرتانې په پرونی برید کې چې لومړی ځانمرګي چاودنه او بیا نښته وشوه، درویشت پاکستانی پوځیان وژل شوي او څلور دېرش تنه نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید د برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملانو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملان او د ٹی ٹی پی د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د ډیری اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیې کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی پټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه پر استنیدونکو افغان کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي څو په کار یې وګوماري. خو دې ادارې نوي ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکوونکي له پاکستانه ایستل شوي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه مسلکي کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ بحران په زیاتېدو دی. د پولند نوی صدر اعظم وایي غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحده شي. ډونالډ ټوسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل موږ وینو چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعا څه ده. ټوسک ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې برید پر ټوله اروپا برید دی. او د فنلند حکومت اعلان وکړ چې پلان لري د جنوري تر 14 نیټې پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدر اعظم پیتری اورپو پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د والیما لویا اوبوري لار او نیرالا ته نږدې یوه بله لار به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپله پوله وتړله ځکه چې د په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د راتګ لاره وه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
سر بولم سخت مگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که حتی نون به خوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و. وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسیدل او خځې له دندو څخه لرې کړې، د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. اوریدونکو، یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي، په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري، خپل کار کوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابره وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي، د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یوالم داسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادي اړخه، بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تېر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وایي غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ورباندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامي وظیفې چې دوی لرلې یا هر کاري چې لرله، خصوصا په نظامي وظیفو کې چې څوک وي، هغه داسې حالات ترسېدلی دي چې که خاوندونه یم و هغه مړ شوي و، مثلا د هغو تقاعد یا خصلاف هغه بېچارګان یو داسې حالات ترسېدلی چې هغه تا خیرات ته مجبوري شوي دي، چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې. کوم ښځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر بیا ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به هغو کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي، ور خو د نورو مشکلاتو شوله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي، دا به د ټولو نه ښه خبرې وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، یا که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته یې ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله، دی ته به وختله چې خپل مشکل ورته، یعنی د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه په خپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر داسې ده چې یو انسان که وجدان ولري، همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي چې یعنی یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کړه، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورسه حل کړه. څه نرسه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دا دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوط دوی شوه چې د بل چا حل کړه، خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینا حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځیناوې پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې، که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده، او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باید دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وځایه ده، او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووځي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي، او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالی سپورت په خاطر شاقه کارونه وکړ لکه د سفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کښېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یوه مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یوه میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام لغاړې وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بده اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپله خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلود.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې په ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډېر اړتیا سته. یعنی ډېر کورونه دي چې بخاري نه لري، ډېر کورونه دي چې بوټي نه لري، ډېر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکارۍ او د بېروزګارۍ سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده، او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د خپل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو هم دغه ده چې کلونه متحصل وکړل، زحمت مو ویستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندي دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندي، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندي پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریانې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړمه، یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنځو کې دا مخکې استاذه وه، اوس فعلاً بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستې. وایي دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ماته لاس ونیسي، راته وویل تر یو ځای پورې مه ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبره یم، سر مې نه و خلاص، ماته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، او وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو. یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پت ته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې لپاره دومره بې عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندي چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې مونږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني په خبره خبره باندې، هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړې دي، د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم، بحث ته مجلس ته، مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو، دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله، خوند سره مالو ګوري، وایي شپ شپ نه مې مانه، سهار کېږي، سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بحث مونږ وکړو، د تسلي ورکولو بحث باندې، همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول، رادیوګانې هم، یوټیوبونو کې هم، هر څه کې به، نړیوال به هم، اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول، امریکا هم غږ پورته کول، او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل، او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله، تشریف یې راوړله، او بې نتیجه برته لاړه د ملګري ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود وو، اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته، چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو، لا هم موږ بېکاره بېروزګاره یو، لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو، او دغه سلسله دغه لری مونږ نه قطع شوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده، او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل منځ سره جوړ راسي، یا دا ذهنیت د هغوی سره ده، یا دا ذهنیت ور سره ده چې بالاخره څونه وکړو مونږ، خو دغونه خپل هڅه وکړله، خپل کوششونه مو وکړه، خپل فشار مو پرې باندې راوړه، چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، نو مونږ څه ور سره وکړو. داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه، چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسو باور وکړئ، د دې پوښتنو د جوابونو د کار زه دومره عاجزه پاتې کېږم، چې ما ته خپله عینه حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي، دوی ته تسلیت ورکوي، دوی هڅوي دې ته، او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري؟ درې کاله خو وشو، درې کاله نور هم بشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره، د کتاب سره، د مطالعې سره، هغه شوق، هغه ذوق، هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره هغه ټول له منځه ځي. که مونږ پوه د یو سکروټې سره مشابه کړو، سکروټه چې پوکې حرارت تولیدوي، او که کله یې پرېږدي هیره کېږي، بل آخره په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت دنو زورون کيده دقیقا د دې پوښتنې لپاره مونږ هیڅ ځواب نه لرو چې هغه ته قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانې کو په دغه موضوع باندې. دقیقا دغه موضوع ده چې د ډیرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاري زمينه برابر کړي یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف ووسی تر څو د حالت بدلیږي.
صح ده، یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخت سوې ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت له لاسه ورنکړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکوي، کورسونه جوړ کړئ، ډېر فیسنه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هم هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم داسې یو کورسونه جوړ کړئ. کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخته یوسئ. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړله، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړله، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه یې رانیوله، فلانکي خور راغله موږ نه یې په دغو نه لږ قیمت هم رانیوله، یعنې د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی چې شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنانه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنانه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزش یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي، یعنی جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کېږي، هېڅ به نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدواره یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي، خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورله غاړې ده ځان ته خپله حلاله روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت کله ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه د عزت خاوند شمه. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمینه راته مساعد که، هغه خپل اصول دې را باندې تطبیق که هر رقم اصول ته راته تعینوي، هر رقم قیدات او قوانین راته تعینوي، خو فقط د تعلیم حق مه راڅخه اخله. خوندو ته د کار زمینه مساعد که، داسې فکټریز ورته جوړ کړئ، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هره برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه او یو. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.